پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان تړونکې غړی دی دوه ورځنۍ سرمشري پرانیستل کیږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکل د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي خو نرخ ډېر ټیټ دی.
کندوز نه چې لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نشته. اوس حسیني فعلاً 2.5 سوه دي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوې وي. دا شکونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر په ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو نوموړي نه دي ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې ده، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر وس الوتنو ته چمتو دي، او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه ونې کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا اگست له 15 متر دیر شمې چې د کابل له هوایي ډګره د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شاملې کړي، په افغانستان کې بل څلوېښت کلونو وروسته سوله وي. د ده په وینا که داسې ونهشي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دی او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لومړنۍ مرکه ده چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کوي. عمران خان سی این این ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شوه. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلی دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. ده ویلي دي دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دي ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وژل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پرېکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیوه دی د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوخت و. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنیو او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمېر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهیره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ګراندی چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅ کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. دغه سازمان د یو این ایچ سی آر مشر فلیپ پوګران د افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. له بلې خوا بیا ښاغلی ګراندی په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وګړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته. افغانستان ته د یو شمېر هېوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینو د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشري زیر اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاری د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشري نن پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد زمونږ د افغانستان دی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس و تجارت به هم د افغانستان د تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به مونږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلی زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی و فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي مونږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز دغه نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلی چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو غرم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې.
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیځ پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دومره ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه ده چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هېوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافه یو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په اړه خپل نظر را سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوي بدلونونو سره پرانستل کیږي، دغه هیوادونه به څومره وکولی شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن دی ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پیلې تقریبا یو میاشت اوزي، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو موسسو له استازو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره دې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسیون غړیو او بهرنیو موسسو استازو ترمنځ یو ناسته شوې او چارې به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او استازو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چارې د تیر په سیر بیرته پیل او لا نور هم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې ده چې د یاد وزارت ډېرې پرختی پروژې د نړیوال بانک او آسیې پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو، د درملو، وچو او لمدو میوو، اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو، خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوې. د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې دولس میلیونه ډالر ښودل شوې. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخوانی حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له استوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغه ورسپارل شویو پیسو مجموعی اندازه دولس میلیونه درې سوه اته شپېته زره او دوه سوه شپږ څلوېښت امریکایي ډالر ښودلي، خو ښاغلي صالح تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټوله شتمني په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرایکې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر پنځه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل پنځلس افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه څلور افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبه تعقیب کړي. په سټډیو کې شیبه ستاسو مهرباني.
مننه نوري صاحب. وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست پنځلسمه په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډېره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اټانس ته په دې شرط چې نمونه بینې افشا کړي شوې لیدي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دې اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلومات ویلي دي چې دی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمنې او څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دی څه ستونزه پیدا نه شي. د ډیپلومات زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي، په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیکه ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهېږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړي واکمنۍ کې له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماتانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون وویل، له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب. بیا هم په لموضوع ډېرې لرنځو، د طالبانو له واکمنۍ رئیس د دولتي ادارو کارکوونکي وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت تېرېږي، خو د یو شمېر ملکي ادارو کارکوونکو له څو میاشتو رئیس خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې رپورټ کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي، راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د دولتي ادارو ځینې کارکوونکي وایي په داسې حال کې چې د سنبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده، دا صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی مصطفی وایي، د تنخواګانو ځنډېدو یې اقتصادي ستونزې څو برابرې ډېرې کړې دي. مصطفی ازادي راډیو ته وویل، د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ ازادي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکه، چې کنه چې کوجره وبس ځغ ځنه لاړ شه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکوونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو خونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزه لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو راید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تېرېږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ورواوښته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیه، عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکوونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي، یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکوونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په څلېرشتمه کابل ونیو او د دولت کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي، سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوو ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سش کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګورو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانآباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ دره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خوندو سره چې لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نسته. اوس حسیني فیلن دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالای زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغسې ور.
50 کلونه نظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 جربه ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ښي دي او سش کالې میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوه جات ښه میوه جات دي، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده. مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده، او نه نور ولایتو ته ځي. بیه ډېره زیاته ټیټه ده او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي. لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دا مایبینو مش اسلامی امارات موږ ډېر هیله کوو، امنیت خو یې راوستی. موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماش هم نشته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده. ولا که په کور کې دا اوړه لرو، دا چای لرو، دا یو شی لرو، که دا این څوک نه راکوي، باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي. کابل بانک کې او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زره او کروڑه و. اسلامی امارات نه آزادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې.
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه را ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاست پرېږدم. شل کال خپل ملت وازو، او بل خبر دا ده اسلامی حکومت حضرت عمر چاپ کاو ټول شپه به ګرځیدا داخلي اسلامی حکومت د سلولګي دوی دا ملت واجنی. او سلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي رادیو د بلا دغه د ایران پر ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي ته وتا کوی باسي دغه ورډو مجاهدین څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي. نو دا خبرې دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه دوهمنی مای ته ورسیدو وړاندې دی. ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیزه خبرونه مهیروي خو اوس به اجمل انت ورور کوچل افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.